دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو سنت رانی یوسفزی هم تاسو دی وخت خبرونه اوري په کابل کې د اورپای ټولنې ماموریت په افغانستان کې د اوبو د بحران په ډیرې دو اندېښنه خولې او ویلې دي چې وچکالي ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښناکه سرچینه ګواخي د دغه ټولنې د شنبې په ورځ ناوخته جولای 28مه د اکسپرټورنس شبکه کې دراتلونکو رسون لپاره د سندونو او د زمکې لاندې اوبو د خوندیتوب اړتیا باندې ټینګار کړی دی. اروپای ټولنې ویلي وچکالي ککړتیا او د اوبو زیات استعمال زموږ تر ټولو ارزښناکه سرچینې ګواخي. د چاپیریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په تیرو نږدې درې لسیزو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالۍ د دوام له امله په دغه هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو نه د کرنیزو فصلونو د اوبخور لپاره کار اخیستل خورا زیات شوي چې ورسره دغه هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ښکته شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت سرپرست افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د رئیس عرفات جمال سره په کتنه کې د دغه وزارت لخوا د افغان کډوالو د ستنېدو د 15 کلن ستراتیژیک پلان په بل کېدو کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت د شنبې ورځې ناوخته په یو خبر پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حکانی لکول ویلی چې د کډوالو مسله یو بشري مسله ده او په کار د کډوالو سرمرستې هم د بشري اړتیاو په اساس وشي. حکانی ویلی د مهاجرینو چارو وزارت په ځکه لن ستراتیژیک پلان لري چې د راستنیدنې بیا مشتدنې او دایمي ادغام پوری ټول پروسه پکې په نظر کې نیول شوی. طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د نوي رئیس لکول ویلی چې هغه د وزارت سره همکاري له همغږي او د مناسبو کړنلارو ترتیبول د خپل کاري لومړیتوبونو په توګه یاد کړی دی. نامعلومه سوال په پاکستان د پنجاب په ولایت کې د احمدی فرقې په ډاکټر ډزی کړي وجلې دي. د سیمو پولیسو ویلي چې په خپله پنجاب ولایت د ګجرات په ولسوالۍ کې شوې پولیس وجل شوې ډاکټر زاکر رحمان خودلې چې 53 کال عمر لرو او د غاخونو ډاکټرو تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې برید کولو ادانه ده کړې او پولیس ویلي چې بریدګر د ډاکټر تر وجل وروسته تښتېدلی. یادونه ورده په پاکستان کې د احمدیه فرقې غړي د تحریک لبیک پاکستان په نامه افراطی مذهبي ډلې په دې کې ملامت بولي چې د دې فرقې په غړو او د عبادت په ځایونو باندې خلک پریدون کولو ته حسوي. د تحریک لبیک پاکستان مشران په خپل غونډو او مظاهرو کې د احمدیانو په خلاف ستغې سپوري وایي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیالي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هیرس د اسرائیل د صدر اعظم غوښتي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي او د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید او مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي کبیا سپینې ماڼۍ ته لاړ شي په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه پای ته رسوي. دوی دواړه په روانې اونۍ کې په جلا جلا توګه د بنیامین نتنیاهو سره کتلي چې په رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغلي او د کانګرس دواړو خونو ته یې هم وینا وکړله. هیرس د نتنیاهو سره د ملاقات وروسته خبري اعلان سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې د بشري کړاوونو په اړه جدي اندېښنه لري. هیرس چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې بوخته ده وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري خو د دفاع څرنګوالی مهم دی. هغې هم دا رنګ د حماس ټله وغندله او د اسرائیل د دفاع حق لرلو ملاتړ وکړو خو تر څنګ یې په سمدستي توګه د اوربند غوښتنه هم وکړه. په اسرائیلو کې د اکشن وی په ورځ جولای 28مه زرګونو کسانو د هغه دولس ماشومانو او زلمیانو د جنازي په مراسمو کې برخه واخیسته چې د فوټبال په میدان کې د راکټ په برید کې وژل شول. د اسرائیل مقامات وایي چې برید د لبنان د حزب الله ډلې کړی دی خو د حزب الله ډلې په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. اسرائیل ویلي چې په دغه برید سخت ځواب ورکړي که څه هم د اسرائیلو الوتکو په لبنان کې د حزب الله په مورچلونو او مرکزونو بریدونه کړي خو ویل کیږي چې د واشنگتن د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ستنېدو وروسته په نور اقدامات هم وشي. دا برید تیر ورځ د اسرائیل له لوري د ګولان د اشغال شوو لوړو د مجدل شمس په سیمه کې شوي. د سیمې یو مشر دولان ابو صالح ویل و موږ سخت حالت ته ستره غمیزه ده په مجدل شمس تور ورځ راغلي. د حزب الله ډلې ویلي دي چې د ګولان په لوړو کې د اسرائیل د پوس مرکزونو د توغندي وبریدونه کړي خو وايي چې د فوټبال په میدان کې په برید کې لاس نه لري. او د ترکیه پوز د جولای په 18مه د عراق په شمال کې د کوردی بیلتون غختونکو په مرکزونو توغندي وار کړی دی. د ترکیه دفاع وزارت او په عراق کې امنیتي سرچینو دا بریدونه تایید کړي خو د مرګجوبلی او زیان په باره کې سندي ویلي. د ترکیه دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د خپل ځان د دفاع حق لرلو مخې د عراق په شمال کې د ترګرو په اهدافو هوایي عملیات شوې دي. د پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې بریدونو کې 25 اهداف په نښه شوي وو چې د کوردی وسلوالو د پټېدو خوندې ځایونو، ګودامونو او نور تاسیسات پکې شامل وو. ترکیه او غربي متحدین د کوردانو کارګرګون پی کی کی ترګر ډله بولي چې د اتیاوي ملسیز راهیسي د ترکیه دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي. قدر منوریدم کو دا وخت دی وخت خبرونه
د
سیمه او نړۍ
خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په کابل کې د اروپای ټولنې ماموریت په افغانستان کې د اوبو د بحران په پراخېدو اندېښنه ښودلې او ویل دي چې وچکالی د چاپیریال ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینه ګواخي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د اوبو د وضعیت په حق ویل دي چې وچکالی، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د نړۍ تر ټولو ارزښتناک سرچینه تهدیدوي. په اسرائیل او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو بنسټ چې مرکزی دفتر په سیویس کې دی، په یو راپورټ کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د وچکالۍ د اغیزو په حق له خبرداري ورکړې ده. د چاپیریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په قریب نږدې 1.5 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو په دغه هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د زراعتي فصلونو د اوبو خور لپاره کار اخیستل خورا زیات شوی دی چې د دې سره د هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډیره ښکته شوې ده.
کوم خواته چې افغانستان را روان دی د ځمکې لاندې اوبو مدیریت په ډیر ضعیف کېدا او د سطحي اوبو مهارول هم متاسفانه ډیر ضعیف دی. ډیر کارونه افغانستان په مخ کې لري چې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې بیرته تغذیه کړي.
دغه کارپوهان وایي په تیرو سباندې درې لسیزو کې د اوږدو جګړو له امله په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو نه د کار اخیستلو په برخه کې د قوانینو نه عملي کېدلو هم د ځمکې لاندې د اوبو زیرمونه د خلکو په خپل سر ګټه اخیستنې ته لاره واره کړې ده. او ردی عمله د دې هیواد په ډیرو برخو کې د طبي اوبو زیرمې لکه کاریزونه او چینه وچې شوې دي. خلکو د کرکېله د پاره د نوې ټکنالوژي په واسطه د جوارو ساګانو استل تمخه کړې ده او دا لړۍ تر اوسه هم ادامه لري.
تاسو په افغانستان کې داسې قوانینو کمخ ده چې هغه زمکه لاندې اوبو هغه منظمه تو کارول لپاره خلک مجبور کیږي، خلک مکلف کی، نو دغه مشکل زیات شوه دی او خدای مکه داسې قوانین او غیر موجودیت هم داسې دوام ولري شاید زمکه لاندې اوبو مون په ډېر خطرناک هدف پورې د غیر کمی سره مخامخ شو او افغانستان د مشکل سره
په دې راپورټ کې ویل شوی دی چې وچکالۍ د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول په شمال او شمال لویدیځو او همداشان په مرکزی ولایتونو کې زراعت، د خوړو خوندیتوب او د مایشت نوري چارې تهدید کړي دي چې د شاخص لمخې د افغانستان د وچکالۍ شدت نږدې د دې هواد نیمایي ولسوالۍ د لوړ خطر په توګه او د زیات خطر په توګه درجه بندي کړي دي. په سیویس کې د وچکالۍ د سیړنې بنسټ وایي چې وچکالۍ د خطر یو ذریب ده، اغیزه یې د ژوند په مختلفو برخو باندې ناسمه ده او نورې مسلې لکه د وګړو د شمیر زیاتېدل، په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د سنیدلو د شمیر په زیاتوالي باندې وضعیت لا وخیم کیږي.
د بارانونو او د غرونو په لمنه کې د ترسونو چې کریمونه او دارنګ د لویو بندونو په واسطه باندې کنټرول شي مدیریت شي او بل خو دي زراعت چې اتنې په ساده او هغه استفاده کیږي هغه ماډرن سیستمونه چې کټرایو ولګونه دا همدارنګه څاڅکو ولګونه دا باید استفاده شي چې د افیشنسی نسبت تر انانوی او ولګونه ته زیاته ده.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په اغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلې هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړي د جولای 28مه د جیلی یا هپاتایټس ناروغي سره د مجادله نړیواله ورځ ده. دا ناروغي 15 ډولونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د علمي موندنو له مخې هپاتایټس له کبله هر ورځ 3.5 زره خلک مري. زموږ همکار مسکا صاحبای د دغه ناروغیو د پیدا کېدو او درملنې په اړه د ډاکټرانو سره خبري کړي چې تفصيلي رپورت کې اوري.
د تور جیړی ناروغ دی او له افغانستانه شل ورځې وړاندې د ډیورندې غاړې ته راوړل شوی دی. دا مهال د پیښور په شیر پاورختون کې بستر دی.
د
هپاتایټس ناروغان د زړه د ستړیا، خېټې درد او کانګو څخه شکایت لري.
بس زړه مې هم درد لاله ستړی دلې مې زړه او سم هم لږه مشکله ورته او مزل می هم نشکوال. بس ما ال علاج وکړو بیا اغنا باد بیا کلی ته لاړه پیدا و سلور او رزقی کی درې ورځې دې سپتال کې داخلې
نو دا ډیره خبره هم د چې مدرسې ولا مو چټی نه ورکواله ولی چې نن سبا دې حالات رسیدل دا کنه کدا ځوان چې دا دی غو غلطی ده نو چې کله مونږ خبر شو بس ډیر حالات سیریس ولو نو دا بیا راغلل کور ته راغلل.
ډاکټران وایي د جوړی 15 ډولونه دي A, B, C, D, E. تر ټولو خطرناک ډول یې B او C دی. ډاکټر فهد نیم وایي د تور ژیړی ناروغ د استعمال توکي د لنورو جلا وساتل شي تر څو روغ کسان پرې اختنی شي.
هپاتایټس B او C کم ته عام خلک تور زړې وایي. هغه کدا مسله دی چې هغه جګر کې یو ځل جګر انفیکټی نو جګر کا علاج اون شي نو هغه یې نه خرابای او یې نه کینسر یعنی سرطان یعنی هغه جوړی. اغه کس چې کم علامات نو علامات دای چې مریض ته کمزوري محسوسيږي مریض ته الټه راځي ستړی کیږي زر او اکثر خلکو بیا سترګي یا زیړی شي یا امتیاز رنگ زیړ شي نو هغه ته پته لګي ماته زیړې دي. اغه نه علاوه عوامو دا برابرونګ دا پیغام چې کور کې چاته تور زیړې وي نو پکار دی اټول کور والا تور زیړې ټیسټ نو شي.
د خیبر تدریسي روختون یا شیرپا ویاند وایي د ورځې تر سلو د جوړی ناروغان د درملنې لپاره راځي چې په دوی کې شل یې افغانان وي.
خیبر ټیچنګ هسپتال ته یوميا چې کوم نارمل فزیشنز وایو دا چې کوم میډیکل مریضان راځي تقریبا 1500 نه اخلا 1500 پر راځي پاغه کې تقریبا مونږ دا بوچو چې سل مریضان اتیان سل مریضان اغا د هپاتایټس ای بی سی مختلف بیمارو سره دلته راځي. په سپیسیفیکلی د افغانستان د خلکو خبرې وکړو د افغانستان مخکې شپې نه ډېر و خو اوس پاغه کې زمون سره په اتیا او پسلو کې تقریبا شل داسې مریضان وی افغانیان چې چاته هپاتایټس A, B, یا سی مرز لاحق وی.
ڈاکٹران وائی ہیپاٹائٹس بی واکسین لری چې پشپګو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي او ہیپاٹائٹس سی لپاره درمل نه وی چې د تطبیق سره یې ناروغ جوړې دی شي. د ہیپاٹائٹس نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک لومړنۍ روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
د روغتیا نړیوال ادارې د راپور پر بنسټ د اټکل مخې په ټوله نړۍ کې 340 میلیون خلک د هپاتایت یا زیړې بی یا سی سره ژوند کوي او هر کال په نړۍ کې 1.3 میلیون مړینې د زیړې له کبله کیږي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د مدافعانو ډالو د پاریس د اولمپیکی لوبو نه مخکې د فرانسې د حکومت په ځنو اقداماتو نیوکه کړي چې ګواکې د ټولنیز تمیزوالي په هدف کډوال جنسي کاروباریان او نور کسان د پلازمینې پاریس د شاوخوا سیمونه راټولوي. د حقوقو مدافعین وایي چې د فرانسې حکومت په دې ډول اقداماتو سره د اولمپیکی لوبو همه شمولیت تر پخو لاندې کوي، خو حکومت وایي چې یوازې هڅه کوي یو اوږدمهاله ستونزه حل کړي. په دې اړه په پاریس کې د امریکا غا خبریالې لیزا برانډ راپور را لېږلې چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
سهار وختي د پاریس په یو څنډه کې کډوال له یو پندغالي څخه استل کیږي او سیدون کې د ناڅرګند راتلونکو سره مخ دي.
دوی موږ دلته راغوښتي او وايي زموږ لپاره کورونه پیدا کوي. د اولمپیک د لوبو پر مهال موږ نشو کولای دلته پاتې شو. دوی به موږ په کومبل ځای کې ځای په ځای کړي.
د خلکو دا ډول وستل نوین دي. د بشري حقوقو ډله تر دې مخکې هم په دې تړاو یو لړ نیوکې کړي دي، خو دا ځل د اولمپیک کلوب نه مخکې د خلکو استلو وخت او وسط ځینې پښتني راولاړي کړي دي.
څنګه درته روښانه کړم، ځکه چې دا یوازې دا اونۍ نه ده، دا ډېر د مخه پیل شوی. مونږ ورته د پاریس ټولنیز پاکوالی وایو. د اولمپیک په خاطر باید ټول واټونه د بېوزلۍ او بدبختۍ څخه پاک شي.
د بورسوټي خیریه ټولنه چې د مډال بل اړخ نومیږي ادعا کوي چې د لوب څخه څو میاشتې وړاندې په سلګونو خلک استل شوی. دوی زیاتوی چې نه یوازې کډوال بلکې جنسي کاروباریان او داسې نور خلک هم تر فشار لاندې دي. دا راپورونه لمخې ځینې کډوال له پلازمینې څخه لیرې ځایونو ته لیږل شوي چې ځینې یې دندې له لاسه ورکړي او د ټولنیزو خدماتو نه بې برخې شوي دي. خو فرانسوي چارواکي وایي چې کډوال کولای شي په خپل د تللو ځای خوښ کړي.
موږ د عملیات د کلون رئیس هر ونې تر سره کوو. دوی هغه خلک چې په سختو او ناپاکو شرایطو کې ژوند کوي د ال ډی فرانس په سیمه کې ځای پر ځای کوي. موږ په منظم ډول د فرانسې نور سیمو ته هم خلک لیږلي، ځکه چې په پاریس کې بیړنۍ سرپناوي ډکې شوې دي.
خود پاریس کین اړخي خارواله چارواکي تورنوي چې کډوالو ته کافي اسانتیاوي نه ورکوي.
میاش کیږي چې موږ له حکومت څخه غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، کوم چې د دوی پر واس پورې دي. موږ کډوالو ته د سرپناه او ملاتړ لپاره د ځایونو وړاندیز کولو ته دوام ورکوو، مګر دولت باید خپل مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د اوس لپاره به د کډوالو ته د پاریس په شاوخوا کې د اوسېدو ځای ورکړل شي، مګر د لوبو پای ته رسیدو سره به دوی بیرته په واټونو کې خپل ځایونو ته راستان شي. د لیزا برایند رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب زای امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیواله او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په روانو لوبو او سیالیو کې د بی ام ایکس د جنوبي افریقا بایسیکل ځغلوونکي وینسنت لیګونی وی غواړي لیدې ورزشي لارې خپل نور ځوان هیوادوال هم د بایسیکل ځغلولو ورزش ته تشویق او جلب کړي. د دې ورزشکار د سپورتي هڅو باره کې امریکا غاک خبریال احسان حفیظی راپور را لېږلې چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د بی ام ایکس بایسکل ځغلونې لوبغاړی وینسنت لګونی خوشاله دی چې د څلورو کلونو ځان څخه وروسته د بی ام ایکس بایسکل ځغلونې سیالۍ اوس د اولمپیک په سیالیو کې شامل شوې دي. هغه وایي چې له دې سره به په سویلي افریقا کې د دې ورزش ځوان مینوال ډیر خوشاله شي.
زمنګ یو هدف دا چې په اولو لسو ټیمونو کې راشو، او دویم او ستر هدف مو دا ده چې د بی ام ایکس بایسکل ځغلونه سیالي بیرته راژوندې کړو.
د بی ام ایکس د بایسکل ځغلونه سیالي لومړی ځل په 2000 کال کې د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې لیدل شوې وه. دا ځل د پاریس په آرین پارک کې د دې سپورت سیالي ترتیب شوې چې هر لوبغاړی به په یو دغه کې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي. نو څومره چې سخت لوړ او جالب مهارتونه وښودل شي په هماغه اندازه به نمرې ورته ورکول کیږي. د بی ام ایکس د بایسکل او د سکیټ بورډینګ په څیر نادر سپورتونو د اولمپیک په سیالیو کې په شامل دود ځنو خلکو ته پوښتنې را پیدا کړې دي. خو د بی ام ایکس د سیالیو منتظم وایي چې د سکیټ بورډینګ او بی ام ایکس بایسکل سیالیو د جنوبي افریقا لوبغاړو ته نوې لارې خلاصې کړې دي.
دا سپورت اوس د اولمپیک برخه ده. د بی ام ایکس فری سټایل او سکیټ بورډ لوبې ډېر مینوال لري. یوازینی مشکل دا ده چې دلته موږ وینو هغه دا ده چې سیالۍ لپاره لازم وسایل او امکانات نشته تر څو لوبغاړي د لوبې نه ځان خبر کړي او سم ورته عیار شي.
د سویلي افریقا د بی ام ایکس د بایسکل ځغلونې لوبغاړي لګونی وایي چې یوازې د دې سپورت لپاره خپل ژوند پر مخ نشي بولای، نو مجبور دی چې ورسره نور کار هم وکړي.
یوازې 2 کاله مې وکړل شو چې بایسکل ځغلونې د لارې معاش پیدا کړم، خو گزاره مې پینه کېده ځکه چې د ژوند مصارف زیات وو او عاید کم.
د سویلي افریقا د لوبغاړی په هلکتوب کې د بی ام ایکس بایسکل ځغلونې سره آشنا اور باندې مین شو، او اوس وایي چې دا سپورت ځوانانو ته د ښه ژوند درسونه هم ورکوي. د سویلي افریقا لوبغاړی لګونی د اولمپیک په سیالیو کې د نورو لوبغاړو لپاره یو ښه مثال دی، او کوښښ کوي چې دلته ښه وځلیږي تر څو چې په خپل هیواد کې د سپورت نور ځوانان هم راجلب کړي او دا سپورت نور هم وده وکړي. د امریکا غږ د خبريال احسان حفیجی راپور، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دیموکرات ګوند خبرداري ورکوي چې کاپخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ټاکنو کې ولسمشر وټاکل شو، نو هغه به دیموکراتیک بنسټونه لمنځه یوسي. خو ټرمپ وایي چې که هغه بیا انتخاب نشي نو دیموکراسي به ختم شي. آیا د امریکا ولسمشر که هغه هر څوکي د دې قدرت لري چې دیموکراسي ختمه کړي؟ په دې اړه پامو کې د امریکا غږ د خبريالې ډورا محکوار د رپورت پښتو ژباړه ده.
د امریکا اساسي قانون د امریکا بنسټ سند دی. دا د حکومت درې څانګې په ګوته کوي، اجرائیه، مقننه او قضایه. دا درې واړه څانګې په یو بل نظر ساتي او د واک دا ویش د امریکایي دیموکراسي اساس جوړوي.
منګ د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو له عمله د یو ډول نه سرګند حالت سره مخ یو. هغه وایي چې که هغه بیا وټاکل شي نو ځینې محدودیتونه به لمنځه یوسي، ځینې هغه کارونه به وکړي چې پوخا یو ولسمشر نه دی کړی. زه غواړم یوازې د یوې ورځ لپاره دیکتاتور شم. زه به دیکتاتور شم او هغه هم د یوې ورځ لپاره.
ټرمپ وایي که بیا ولسمشر شي نه یوازې د لومړۍ ورځې لپاره به دیکتاتور وي، نو څه به وشي که چېرې راتلونکی ولسمشر د خپل واک او صلاحیت د دایرې د بهر وتلو هڅه وکړي؟
چېرته دا تور وي چې یوه څانګه نور څانګو نه زیات واک ولري، زه نه پوهېږم چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا زموږ سیستم دومره پیاوړی دی چې د دې سره مقاومت وکړی شي.
هغه په ښکاره وویل چې هغه به په لومړۍ ورځ یو دیکتاتوري
د دیموکرات ګوند ولسمشرې د احتمالي نوماندې کاملا هریس د کمپاین یو اساسي پیغام هم دا دی چې ټرمپ دیموکراسي ته ګواښ دی. هغوی د 2000 کال د ټرمپ د ټاکنو د پایلو نه منلو او د جنوري 6 په پلازمېنې برید اشاره کوي.
زموږ مبارزه د ازادۍ لپاره ده. موږ په ټول هیواد کې په خپلو حقونو او خپلواکۍ باندې د بشپړ برید شاهدان یو چې موږ په ډېرې سختۍ ګټلې دي.
دوی په دوامداره توګه وایي چې زه دموکراسي ته ګواښ یم. زه وایم چې زه دموکراسي ته ګواښ نه یم، ما دموکراسي ته سن نه دی کړی. 13 اونۍ همدې دپاره په مرمۍ ولګېدم.
دیموکراسي او استبدادي واکمنۍ شننکې کرت ویلن وایي چې د یو پاپولیست مشر لپاره دا اسانه نه ده چې دیموکراسي ختم کړي.
امریکا دیموکراسي پیاوړی او قوي ده، او امریکایان ورته ژمن دي، او همدغه ډول د امریکا ادارې د خپلو دندو سره ژمن دي.
ویلن وای چې مشران هغه وخت د دیموکراسي لمنځ وړلو زیات چانس لري کله چې دوی پراخه ولسی ملاتړ ولري دا یو سلنه خلکو زیات ملاتړ ولري د ولسمشر په توګه د ټرمپ د تایید د تر ټولو لوړه درجه نه حاصل وکړلو او د بایدن و 50 سلنه و دا و د ډورا مکوار د رپورت پښتو ژباړه نصرانی یوسف سي امریکا غږ
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
ځان اوریدونکو په افغانستان کې ملي او نړیوالې ادارې هڅه کوي چې د ګزن وایروس محو کی او په دې مخه په پرلپسې ډول د عامه پوهاوی چارې تر سره کی. په غزنی کې خلک اوس د عامه پوهاوی مسولینو خبرو ته غوږ دي او د دوی معلومات ورته اغیزمن دي. تر دې مخکې خلکو ته د چارې اهمیت نه درلود. مریم صافی په همدې موضوع رپورت چمتو کړ.
په غزنی ولایت کې او د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې عام خلکو په خوا د ګزان ضد واکسین او په دې اړه د عامه پوهاوی د رضاکارانو خبرو ته اهمیت نه ورکولو او په وړاندې بے پروا وو. روغتیا پالان وایي خوشاله دي او اوس د خلکو دا سوچ بدل شوی دی. په غزنی ولایت کې د کتلوی مافیات امیر عبدالبصیر ثابت له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت تر چتر لاندې د یونیسف سازمان لخوا د عامه پوهاوی برخه کې په لرو او پرتو سیمو کې خلک د عامه پوهاوی او د ګزان واکسین په اړه معلوماتو ته غوږ نیسي او په دې پوه شوي دي چې د ملي او نړیوالو اورګانونو هڅې مهمې دي.
ډاکټر انګلیس چې تاسو په جریان کې ست افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت تر چتر لاندې د همکارو مؤسساتو لکه یونیسف یا WHO سی خوشبختانه دی یونیسف لخوا څخه د کمیونیکیشن یا د عامه پوهاوی توسط باندې د غزنی هغه لری فرتی ولسوالۍ چې هغوی څخه عام وګړي بې برخې ولو لله الحمد دی عامه پوهاوی توسط باندې هغوی ته دغه امتیاز ورکړل شو یا ورته ورسېدل چې هغوی په مخ کې خپل ماشومان له واکسینو څخه بې برخې کړی ولو نن الحمدلله د دې په توسط باندې هغه ماشومان واکسین کیږي او واکسین شوی دي.
ورته وخت بیا د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې خلک په دې پوښوي دي چې د ګوزان په اړه عامه پوهاوی مهم دی او کچیر ته په وکلي کې سو ماشومان واکسین نشي نور ته هم ضرر رسیږي. سلما چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو او د دوو اولادونو مور ده ل امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل.
یونیسف نړیوال سازمان له طرفه او د ملي ادارو امیر روغتیا ریاست له طرفه د عامه پوهاوي برخه کې پروګرامونه ترسره شول او ډېرې هلې ځلې وشوې. اوس خلک خپل ماشومان ته واکسین ورکوي او ټول خلک پوه شوي چې واکسین ماشومان ته ګټه لري. په دې برخه کې ډېر زیات هلې ځلې وشوې. اوس موږ پوه شوي خپل ماشومان ته واکسین ورکوو.
د دې تر څنګ رحیم الله چې د غزنی ولایت دی واغز ولسوالۍ اوسیدونکی دی ل امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې ډیر کار شوی دی او د دوی د ولسوالۍ خلک هم د عامه پوهاوی لتر لاسه کول وروسته خپل ماشومان په پوره لیوالتیا سره واکسینوي. رحیم الله وایي چې مخکې به د کمپاین لپاره کې دوه سره سم د عامه پوهاوی پروګرامونه به د رادیوي او تلویزیونی رسنۍ له لارې خپاره کېدل او خلک به د اطلاع حاصلول چې خپل ماشومان واکسین کړي. خو په وینا یې چې د تیر یو کار راهیسې دا چاره ولاړ ده او هغه د دې چارې د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي.
کله به چې د پولیو کمپاین شروع کېدل دوه ورځې وړاندې به د پولیو د عامه پوهاوی ځینې پیغامونه خپرېدل او هغه له خلکو سره ډېر زیات مرسته کوله چې وشي کولی علاقې څخه معلومات ترلاسه کړي او متوجه اوسي چې سبا او بل سبا کورونا ته واکسینه توران راځي او هغلته د دوی اولادونو واکسینه وي او دوی هم متوجه اوسي خپل اولادونه حتما واکسین کړي.
د غزنی ولایت د اوسیدونکو په وینا د یونیسف او ملي ادارو د پروګرامونو ترڅنګ د دینی عالمانو، قومي مشرانو او مخورو او د ټولنې د فعالو وګړو لکه روغتیا پالانو، ښوونکو او مدني فعالانو هلې ځلې د عامه پوهاوي برخه کې هم د ستایلو وړ دي چې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین ته هڅوي.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دی پایتور